مشال ریډیو اوریدونکو مینا سلامونه مې ومنې د لسو بجو په خبرونه کې موضوع بشیر ګواخ هرکلی کوم لسو تر لسنیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو په تازه حالاتو به مو خبرو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدای شئ. یو قبایلي سیمې د بدلون په لور نومېږي او بله د سولې پر لور خبرونه ده. نو هیله ده چې راسره وای ورې او راسره پاتې شئ په دې ګړی کې. لومړی به ګلایا ستاسو د یو خبرونه وایي.
ستړیمشي لومړی د خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي یو هلک او جینۍ د غیرت په نامه وژل شوی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای قبایلي ضلعو پرمختګ لپاره یې جامع پلان جوړ کړی دی او سعودي عرب په لومړی وار د امریکا لپاره سفیره نومولې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ پولیسو پرون ویلي دي له هب ډیم سره نږدې د یو ځوان الګ او جنې مړې موندلې او داسې ښکاري چې د غیرت په نامه وژل شوی دي. د سرجانی ټاون د پولیسو مشر ډي اس پي صفدرشاه بیګا مشال اړې ته وی چې د وژل شوو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا تور غر سره دی.
مړ چې دغه ځای ته ورسېدو نو په خواو شاکې مثبتونه لټول چې پر لږ فاصله مو د دې نجلۍ مړې هم وموند. د پیښ په ځای کې د میټایانو یو ډبی څو دانې کینو او یو خالص ټام پیپر هم پروت. زموږ شک دی چې دا د غیرت په نوم وژنه ده.
د پولیسو مشر زیاته کړه چې د پیښې مقدمه درج کړل شوې ده او پلټنې یې پیل کړې دي. د منځنی کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د فوزي عملیاتو له وجې د لنکل شوو کورونو سروې زر تر زر سرته ورسوي. د سیمې ګڼ شمېر فعالانو پرون مشال ورته ویل چې دا سروې د 2018 کال راهیسې روانه ده خو تر اوسه پورې بشپړ شوې نه ده او یوازې د 2000 متاثره شوو کورنیو نمونه ثبت شوي دي. یو مدني فعال عبدالخالق پرون مشال ورته ویل
دموغه خلک څنګه پنجاب یا پیښور یا کوهات نروشي سروې دوپار بل کر ډیراشي بل کر شپاشي بل کر به پښتون سړایو او زاد ویری زبول ماشي ماشه خنشي کیدل. حالانکه د 12000 یا 13000 کورونه به او اوس پر 7000 میکزیمم 7000 پر کورونه شوی دي. نو مې سر دا سروې ته کله شي زمو خلکو ته دا شامل شي.
خود منځنی کورمی تحصیلدار جاوید افریدی مشال اړې ته ویل چې دا سروې کار به ډېر زر سرته ورسیږي خو ځینې وجوهات له وجې دا عمل ځنډیدلی دي چې پکې د مقامی مشرانو مرستو ته اړتیا ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د قبایلي ضلعو پرمختګ لپاره یې جامع پلان ترتیب کړی دی چې ورسره به د غسیمي وده عمومي. پرون د وزیر اعلی له دفتر خپور شوي بیان کې ویل شوی چې هغه د زمشوی قبایلی ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر معلومات شریک کړل. د موکا وزیر اعلی وویل چې په قبایلی سیمو کې اقتصادي هلې ځلې په زیاتېدو دي او د سره به قبایلي ضلعې اقتصادي استحکام عمومي. د دوی په خبره د هغه سیمو خلکو ستونزې هوارول د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي. محمود خان زیاته کړه چې ډېر ژر به د وزیرستان دوره کوي او هلته به لوی پرمختیایي پروژو پرانسته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې واشنگټن غواړي د دې مخنیوي وکړي. پرون په واشنگټن کې په خپل دفتر کې ولسمشر ترامپ خبرانو ته ویل چې د دوی اداره د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي کمول لپاره هڅې کوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ولسمشر ویل چې په ډېر لږ وخت کې پاکستان سره اړیکې ښې کړې دي او کېدای شي چې د پاکستاني مشرانو سره ملاقاتونه هم وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یو ځانبرګي برید کې د سلور سلبیخ سرتیرو وژل کېدو وروستو اړیکې ترنګلې شوې دي. د دې حملې ذمهواري جیش محمد وسلوال ډلې منلې وه چې د هند په وینا په پاکستان کې ده. پاکستان د دې ډلې د دفترونو انتظامی واک سنبالولو اعلان کړی خو وایي چې د هند جهریت ته ځواب ورکولی شي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیسو پرون د پنجاب په بهاولپور کې دوه مشکوک کسان د ګیس مرکزي پایپ لاین الوزولو په تور نیولې دي. د پولیسو یو ویان د نبیل غزنفر ویلې دي چې نیول شوو دواړو کسانو د بلو تعلق د بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی سره دي. دې زیاته کړه چې دواړو کسانو د جرم اعتراف کړی دی. له نیول شوو کسانو څخه 2 کیلوګرامه چاودونکي مواد هم موندل شوي. بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې بیلې په دې اړه تر اوسه پورې سندې ویلي. د افغانستان 1500 اویا ټنه برآمداتي مواد به نن د چابهار په بندر هند ته تیر شي. د افغانستان د ولسمشر وین محمد هارون چغنسوري پرون په کابل کې خبرونه ته ویل چې په دې ډول په نسبتا ارزانه بیا ایران، هند او د خلیج هیوادونو ته د افغانستان برآمدات زیات شي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو لوی نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې سخت کال د برآمداتو اندازه تر یو ارب ډالرو اوښتې ده. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. سعودي عرب په لومړی وار د امریکا لپاره یو خزینه سفیره نومولې ده. د سعودي عرب سرکاري رسنیو پرون ویلي دي چې شهزادګۍ ریما بنت بندر بن سلطان د امریکا لپاره د سعودي سفیر لور ده. نوموړي به د شهزاده خالد بن سلمان پر ځای د امریکا سفیر شي. خالد بن سلمان د ولیعهد محمد بن سلمان کشر ورور دی. خالد د هیواد مرستیال دفاع وزیر په توګه نومول شوی دی. ریما په داسې مهال سفیر ټاکل شوی چې سعودي عرب کوشش کوي چې د هغو غندنو سره مقابله وکړي چې د خبریال جمال خاشوکجي تر وژنې وروسته کیږي. خاشوکجي په استنبول کې د سعودي په کنسولګری کې وژل شوی و. د وینزویلا ولسمشر نیکولوس مادورو امنیتي ځواکونو د کولمبیا او برازیل پر پوله پر هغه مزارچانو اوخ کې بهند کې ګیس استعمال کړي چې د بشري مرستو لپاره ورغلي وو. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او په سوونو نور ژوبل دي. د پولیسو او مزارچانو ترمنځ په ګڼ شمېر ځایونو کې پرون نښتي شوي. د حکومت مخالف مشر خوان گاویدو پر فوز غږ کړی چې د ولسمشر مادورو امریت ختمولو لپاره ورسره مرسته وکړي. بل پرو د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم په فوز غږ کړی چې د اپوزیشن مشر خوان سره مرسته وکړي. روسي خبر د کرکټ درکو پرون په شارجه کې د پاکستان سوپر لیگ د لسم لوبه کې اسلام آباد یونایټډ کراچي کینګز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. نن په دې ټورنمنت کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د ملتان سلطان او پیښور زلمی او دویمه لوبه د کوټا ګلیډیټرز او د کراچي کینګز ترمنځ ده.
اوریدونکو ګلایا سست خبرونه ویل مشال ریډیو ته غوږی په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل وو. په کراچۍ کې د وژل شوي یو پښتون هلک او یوې پښتنې جلې په اړه درته راپور لرو. په کراچۍ کې په یو رستوران کې تر خوراک وروسته د مړو شوو ماشومانو خپلوان وایي تحقیقات دی وشي.
موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې بابا شفاف طریقه سره تحقیقات وسي چې بې ګناه خلک نسي کرا او ګناهګار خلک دې هغه خپله سزا ورسوي.
په کورمه کې خلک وایي په پوځي عملیاتو جګړو کې ورانو شوو کورنو لپاره چارواکو روانه سروې ډېره کراره روانه کړې ده.
اوس دوی یوازې د ډپټي وکړي او په بلې ورځې باندې زکونې په میاشتو باندې دوی بیا نه وي. د دې لپاره چې حکومت خپل ټیمونه جوړ کړي.
د ترګرو د مالی سرچینو مخنیوي د څارنې ادارې اف ای ټی اف وایي که پاکستان د سخت دریځو ډلو د پیسو لارې بندې نه کړي نو په تور لیست کې به واچول شي. د دې ډلو خلاف ولې ګامونه نه اخیستل کیږي؟
ملکی سیاست کے ہم دغا خلق شامل دی سیاست سو غاڑی چہرہ اگوی دا سی مضبوط لاس یا دا سی دغا انہی کی چھدا غیر وزین خلق ناراضی جی.
دعا ونیز پروگرامنا دا سولے پا لورا و قبائل دا بدلون پا خوا اہم در تلورو را سروس. مشال ریډیو اوریدونکو لومبی رپورټ تور دو. په کراچۍ کې پولیسو د هغه جلې او هلک د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي چې د دوی په وینا د غلط په نامه وژل شوی. په پاکستان کې د انساني حقوقو ادارې وایي دغلته له 2013 څخه تر 2013 کال پورې څه باندې 15,000 کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي. د دوی په وینا پکار ده چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت قانون جوړ کړي او یو سم پلان عملي کړي. منور شاه به تفصیل درته وایي.
د کراچۍ سرجانی ټاون پولیس وایي له هاب ډیم سره نږدې یې د یو 25 کلن ځوان او یوې جینۍ مړی موندلې چې داسې ښکاري د غیرت په نوم وژل شوې دي. د سرجانی ټاون د پولیسو مشر ډی ایس پی صفدر شاه پرون په دې حق له مشال لیډیو ته وویل چې د دغه ځوان مړی چا لیدلې و او بیا یې پولیسو ته اطلاع کړې وه. نوموړي زیاته کړه
موږ چې دغه ځای ته ورسېدو نو په خواو شا کې مو ثبوتونه لټول چې پر لږ فاصله مو د دې نجلۍ مړی هم وموند. د پیچ په ځای کې د میټایانو یو ډبې څو دانې کینو او یو خالی سټامپ پیپر هم پروت و. وروسته موږ ته معلومه شو چې دا هلک او انجلۍ دواړه د خیبر پښتونخوا د تورغر ضلع سره تعلق لري او په کراچۍ کې د مومین آباد تڼې په حدود کې میشتي. زموږ شک دی چې دا د غیرت په نوم وژنه ده. د ریاست په مدیریت کې موږ رپورټ درج کړی او پلټنې مو پیل کړی دي.
ډی ایس پی صفدر شاه همداراز ویل چې د قانوني کاروایي وروسته یې د وجل شوي ځوان نصیب زر خان مړی د هغه پلار بادر خان ته سپارلی دی. مشال ریډیو د بادر خان سره په رابطه کولو کې بریالي نه شو، خو د مومن آباد یونین کونسل ناظم علمزیب خان علایی وای نوموړي ورته د مړي د ترلاسه کولو په وخت داسې تفصیل ورکړی وو.
پولیس وایي د جنۍ مړی لا هم دوی سره دی، د هغې د کورنۍ خلک تښتېدلي او د کور دروازې یې بندې پرتې دي. د ښځو د حقونو او په خاصه توګه د غیرت په نوم وژنو خلاف کارکوونکي او خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي دې لړ کې د ریاست او ټولنه خپلې ذمواری پوره کړي.
قوانینو اصل کې په صحیح طریقه باندې دا قوانین نفاذ نه کیږي. مونږ څنګه چې مونږ چهره خایو هغه شانتي هغه یې نه د یو ډپارټمنټ نور ماته نه ښکاریږي چې مزید مونږ په دې کې بحث کوو یا نور سوایو نور څنګه زموږ نور هم په دې باندې چې ډېر لکه هغه زړه ستړی شو لکه په خزانو باندې چې زه یو کار کولی شم. نو زمونږ نارینه خو یو ډېر سترانګ پلر د دې معاشري حسابېږي، نو هغه یې څنګه نشي کولای په دې باندې دا خبرې څنګه نشي دا نشي څنګه نشي دا حل کولای دا مسائل.
دا را د انساني حقوقو لپاره د پاکستان د حکومتي قامي کمیشن ان سي اچ آر مشر ریټایرډ جسټس علي نواز چوهان وای دی لړکی حکومت ته پکار ده چې یو جامع پلان جوړ کړي.
منسٹری آف ریلیجیس افیئرز جو ہیں یا سوشل ویلفیئر کی جو باڈیز ہیں
د مذهبي چارو وزارت او د خیر شګړي ادارو ته پکار ده چې په خلکو کې په دې حق له د پوهاوی او د فکر د بدلون لپاره جامع کمپاین وکړي. دا ډیره مهمه ده چې دینی عالمان په دې حق له د جمعې په خطبو کې خلک په اسلامي احکامات خبر کړي. ماشومان ته په سکولونو، کالجونو او مدرسو او یونیورسيټیو کې په دې اړه تعلیم ورکړل شي. حکومت د غیرت په نوم وژنو ناوړه عمل مخنیوي لپاره پر ریډیو او ټلویزیون کمپاینونه وکړي. کدا سینوی نو یوازې په قوانینو جوړولو دا مسله نه ختمیږي.
دورونګي صرف لا بنانے سے نہیں ہو.
په پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن ایچ آر سی پی په یو ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې له 2013 څخه تر 2013 کال پورې سبان دي 14,600 کسان د غیرت په نوم وجل شوي چې زیاتره یې خزې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د بلوچستان د خانوزی هغه 15 کسانو د مرګ په اړه پلټنې روان دي چې دوه ورځې مخکې په کراچۍ کې په یو رستورانت کې تر خوراک کولو وروسته مړه شوي وو. د کراچۍ ساوت پولیسو ایس ایس پی پیر محمد شاه د جمعې په ورځ خبرلان ته وویل چې په دې تړاو 12 کسان نیول شوي او تحقیقات ته روان دي. هلته د خانوزی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د رستورانونو د خوراک سمه پلټنه وکړي او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته دې سخته سزا ورکړي. ایوب ترین به نور حال درته وایي.
په کراچۍ کې د زرجن خوراک له امله د وژل شوو 15 ماشومانو مړې تېره ورځ چې کله په خانوزی کې و خاورې ته وسپارل شول نو هغه مهال ټول خلک ډېر خواشینه وو. دوی پر دغه پیښه باندې نه یوازې سخت خواشینه ښکاره کړه بلکې د سند حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه د آزاده توګه پلټنه وسی. په دې ترڅ کې به غوږ شو د خانوزی و ځینو کسانو ته.
زما نوم حیات الله دی. د چا چې 15 بزې ولاړې چې هم هغه څونه په ارمانی د چا چې دنیا ښایسته د ګلان غونې بچان دا تر 15 د تی ولدل څونه ښایسته ښایسته کښنیالو دا ولاړ مړه سول تا به ګس دا سړی به کور ته څه کوي دا به لونی کژنونه به څه کوي
زما نوم علاودین دی زدل دا سکول هیډ ماسټر موږ په بازار کې هر شی اخو ک دکان کې جوس اخو ک یو چپس اخو ک یو پاپړ کښنه خوري ک یو لوټل ز خبر یانه دا اخی ک بوټو ډوډۍ خوري پر دې باندې دا سی موثر نظام د تحقیق خو وی چا غو کتل سی د چیک اند بیلنس دا سی نظام وی چې خلک له زار زخه خلاصي
زما نوم اجی پیر محمد کا کړ دی موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې بابا شفاف طریقه سره تحقیقات وسی چې بی ګناه خر نسی کرا او ګناګار خلک دی غو خپل سزا ورسول سی
په پیش کې د فیصل زمانه خو زاده 15 شمانو ترڅنګ یو اتوشت کله نه خور هم وجل سوی ده. د دې پیش په اړه د خانزوی سره اړه لرونکي او د بلوچستان اسمبلی غړي عبدالواحد صدیقی و مشال ریډیو ته وویل
حکومت و سره دست چې موږ د صوبای حکومت هم خصوصا د جام کمال صاحب او د سند حکومت هم چې موږ په دغه حادثه کې پورې تور زموږ مدد مثبت وکړی د دوی خیرکور دن لیکن دغه زموږ یو گزارش دی په خدمت کې صرف په دغه باندې اکتفا نه کوي چې بس پورې تور دوی موږ ته ډډ باډې راورسولې نور تحقیق هم پکار سي مکمل سي او تفایع پورې ورسېږي چې حادثه ولې پېښېږي تر دغه مخکې په دغه راز کراچی کې په دغه راز واقعیت سوګې دي نو کچېری په هغه پوری تحقیق سوي هغه ته ځای رسیدل غواړي شاید چې دا واقع بیا نه وي رودم اوسې اوس واقع دا د پټ پایزن پځي نو هم په کار استا کې کوس خدای موږ کوي بل واقع وي نو هم په کار چې پوری تور معاملې ته ته پوری ورسېږي او کوم د سیر په ټولو ورکول سي
ته خبره ده د ونی ورده چې د خانزوی وسیدونکو فیصل زمانه خوزاده د خپل ماشومان او کورنۍ د نور غړو سره د علاج په خاطر تجمع پښپو او کراچی ته رسیدل وو او الته د ځای هوټل څخه یعنی یو رجرا غوشتي او خړلې وي چې لامله پنځه ماشومان او یو مېرمن خپل ژوند د لاسه ورکړي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښ کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ تاسو هر ورځ نه غنټې د مشال ریډیو خبرونه رواني او دا په ټوټر او فیسبوک باندې هم تاسو پیدا کوئ شئ لاغه ځای ملګرو سره هم شریکولی شئ د مالی بدونوانی او د مخنیوي او ترهګرو ډلو د مالی مرستو د مخنیوي د څارنې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس ویلي پاکستان د وسلوالو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي نو ځکه له هغه خړ لیست څخه نه وباسي چې څو وخت مخکې پکې اچول وو دوی خبردار ورکړی چې که پاکستان د دې ډلو د پیسو لارې بندې نه کړي نو په تور لیست کې به واچول شي د دې تور لیست له وجې په پاکستان کې ممکنه پانګونه متاثره کېدلی شي او اقتصادي ستونزې جوړېدای شي په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکو څه وایي چې پاکستان ولې د دې ډلو خلاف ګامونه نه اخلي دا د منوشا رپورت کې
د مالی بدنوانیو د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف پاکستان ته د روان کال تر مئی میاشتې مهلت ورکړی چې په دې موده کې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي چارې ترسره کړي د جمعې په ورځ یادې ادارې په دې حق له جاري کړي بیان کې ویل چې دې لړکې تر اوسه شوي د پاکستان اقدامات کافي نه دي نو ځکه به د یاد مهلت پورې په خړ لیست کې وي اف ای ټی اف پاکستان ته د خړ لیست نه د وتلو لپاره د اوویشتو نکاتو یو اکشن پلان ورکړی و چې د هیواد په د تیر کال له جون میاشتې راهیسې کار شروع کړی دی دا چې پاکستان ولې په دې کې بریالي نه شو د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر لیفټنټ جنرل طلعت مسعود په دې اړه وایي
زما په خیال هغوی ګڼي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو لپاره داسې سرچینې اوس هم شته چې د بینکونو او مالیاتي ادارو څخه په پټه یې وسلوال پاکستان ته او یا له پاکستانه بهر د پیسو لیږلو رالیږلو لپاره کاروي د پاکستان په څیر وروسته پاتې هیوادونو کې د دې ډول چارو مخه نیول ډېر ګران کار دی او دا کار به وخت اخلي خو زما په فکر پاکستان تر اوسه د خپلې خاورې او یا وسایلو د ترهګرۍ د ممکنه استعمال د مخنیوي لپاره ډېر اقدامات کړي دي ځکه چې دا په خپله هم د دې هیواد په ګټه دي
که د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد اقدامات په خپله هم د پاکستان لپاره ګټور دي نو ولې یې لاله وړاندې نه دي کړي په دې پوښتنه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وویل
او ملکی سیاست کې هم دغه خلک شامل دي او په سیاست د وجه نه خلکو ته ووټ ملایږي او دغه نه وجه نه مسو سیاست کې یو څه یې نه نو تاسو غواړئ چې را هغه داسې مضبوط لاس یا داسې دغه ونه کې چې دغه د وجه نه خلک ناراضي او بل خبره ده چې دې خلکو ډیر ته داسې هم دي چې هغه سو فلاحی کارونه هم شروع کړی دي او هغه فلاحی کارونه د وجه نه د هغوی د خلکو همدردي سره هم وي نو په هغوی باندې هم لاس اچول مشکل کاری بل د عدالت چې کومې خبرې وي نو عدالت ته چې لاړ شي او د هغوی فیصلې چې راځي هغې کې ډېر ډېر ټایم لګي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فروری په 14مه د ځانمرګي برید زمواري پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد منلې ده او د هند په شمول د نړیوالو هیوادونو لخوا په پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد اقداماتو لپاره فشار زیات شوی دی.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجون د سرنس کدا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ فهم دی او مین دی نور نو غوړی چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
مشال رادیو اوریدو کو سولې پر لور خبرونه تاسو له ګروس ته وړاندې کو. په منځنۍ کورمه کې حکومت د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې ورانه شو کورونو په اړه سروې دوه کاله مخکې پیل کړی و خو دغلته مدني فعالان وایي دا کار ډیر قرار روان دی او هلته ورغلي خلک لا هم په ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. د دوی په وینا حکومت د سروې ژر ژر پوره کړي چې خلک په مالي مرستو خپله ورانه سیمه جوړه کړي خو چارواکي وایي د خراب موسم له وجې د دې سروې په کېدو کې ستونزې موجودې دي. طارق اورنګزی پی رپورټ لري.
د منځنۍ کورمې مدني فعالان غوښتنه کوي چې حکومت د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورونو لپاره پیل شوي سروې زر تر زره سرته ورسوي چې له سیمې متاثرینو سره مرسته وشي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي تر اوسه د 2000 متاثره خندانونو نمونه لیکل شوي او نور لا هم پاتې دي.
زموږ خلک څنګه پنجاب یا پېښور یا کوهاټ نه روشي سروې دوپاره بل کره ډیرا شي بل کره شپه شي بل کره به پښتون سړی یو ورځ دوه ورځې به مېلمه شي میاشه ښه نه شي کېدله. 2017 نه دا سروې روانه دي 2019 پر حالانکه د 12000 یا 13000 کورونه به او اوس پر 7000 میکزیمم 7000 پر کورونه شوی دي. نو موږ سر د سروې تیز کله شي زمو خلکو ته دا شامل شي او مو خلک د جنجال نه خلوش.
معلومات در مخاله 2009 کال ته 2013 سم پورې لمنځنی کور می تر 2000 کورانه به کور کړل شوی وي چې پکې زیاتره کورانه وستنه شوی دي. د اوی درخلو محمد داوود چمکنی وای هلته داسې کورانه شته چې خپل سیمو ته تر ستنه دوه کالونو پس هم تر اوسه د کورونو بیا آبادکاری په لړ کې ورسره مرسته ندا شوی او هغوی په سخت مشکلاتو کې وخت روي
کته ته دا پاتې کنه د مو په لکه باندې د دریو ورځې مخ کې وره شی و ناغه خلک نه دی غوی غریبونو ته نه ټینش ته حکومت ویر کی نه د غوی د چې څو کورش ته کمالداري خلک به غوی بل ځکه ټیم تیر کی نمو ته نقصان دار ته خلک ډیر انتخابي مشکلات سره مخ دي سړره وره وری کور نه لري او خیمه نه لري.
د پاس ملي محمد شفیق وایي که حکومت غواړي چې پسمه کې د ډنګو کورونو د سروې عمل تې شي نو هلته موجود انتظامی چارواکو بغیر د ځنګړي کمیټیانې جوړ کړي ځکه چې هغوی د خپل نور مصرفیاتو له کبله دغه ته هغه شان توجه نشي ورکولې.
اوس دوی یوازې د ډیپټي وکی او په بلې ورځې باندې ځکه په میاشتو باندې دوی بیا نه وي د لپاره حکومت خپل ټیمونه جوړ کړي خپل تلسیدارانو څکوم د پارټي سیکرټریټ کې د سازي دښته دي هغه تلسیدارانو د وخت شته د کوم لوکل تلسیدارانو دي د خپل کود په پات شي د پارټي سیکرټریټ نه نول تلسیدارانو وخت شي.
په سیمه کې د سروې عمل شفاف ساتلو لپاره د ځای مشرانو انتظامیا پوز او په نورو ټکنیکی عملي باندې مشتمل کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. بلخوا د منځنۍ کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وایي زمو کوشش دی چې د کورونو سروې د کېدو په لړ کې خپل کار په وخت سره کړو خو ځینې داسې عوامل دي چې دا عمل ورسره ځنډیدلی دی او په هغه کې تر ټولو زیات له دوی سره ځای خلکو تعاون نه کېدنه ده.
موږ نه خپل دومره بوج دا پاسره پرشر دا چې هغه یو سیکنډ نه مني خو ته ماته دا چې په دمو سم کې ایکسس کې دیشي لکه تا بلکې سوري زی نشي کېدای ویل چې دا په غرب د روټ په غاړي کورونه خونه دي کنه نو پکې مختلف فیکٹرز انوال دي خو پهله پکې دو دي دوام پکې موسم ده.
په سیمه کې سروې تر کې دوه وروسته حکومت متاثره کورنیو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 3 لکه او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. هلته ډېرې کمې کورنۍ داسې دي چې ورسره د کورونو بیا آبادولو په لړ کې دا مرسته شوې ده. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځشنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو احتجاج وک دا شعر مخه اوریدلی شاعری عباسین یوسف زیده، هغه د پښتنو د قاموالی او رومان رنگونه په خپل شعر او نثر کې راخستی او لیکلی پکړي. د هغه د ژوند او کار په اړه په سوات کې یو دستور شوی ده، غونډه شوی ده، د هغه کار لمنځل شوی ده او هغه سیل شوی ده چې په اړه یې له نیاز احمد خان څخه اورو.
دستور کې د سوات سره تعلق لرونکي استاد او د پښتو ژبې لیکوال طاهر بوستانخیل د عباسین یوسفزی په ژوند تفصیلي وینا وکړه چې پکې دوی وویل
د خیبر پښتونخوا د پښتو ادب نماینده شاعر او نثر نگار ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب د نثر اووه کتابونه چاپ شوي دي. د دوی کتاب الوت ته دا اعزاز حاصل دی چې دا کتاب پنځه پیرې چاپ شوی دی. د دې نه علاوه ډاکټر صاحب دوه شعري مجموعې مرام او غورزنګونه ته هم په ټوله پښتونخوا کې د عزت په نظر کتی شي. د دې نه علاوه د دوی اتلس مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن په منظور شده رسالو کې وخت په وخت چاپ شوي دي.
د ملکن اوسیدونکي شاعر او استاد اقبال شاکر چې د عباسین یوسفزی نږدې ملګری هم دی، په لوینا کې د عباسین یوسفزی د پښتو ژبې خدماتو په حواله او ذاتی ژوند رڼا واچوله
چې په شعر کې او د شاعر په ژوند کې چې دا ګلیمر د کوم ځای نه راغلی دی، د دې سرلخکر عباسین دی. عباسین یوسفزی پښتانه شاعران په خلکو وقدرول، د پښتون شاعر قدر په خلکو کې پیدا کړی دی. عباسین یوسفزی د ادارو او د پښتون اولس او د شاعر په منځ کې د پل کردار ادا کړی دی.
په دغه موقع شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل او حکومت څخه د پښتو ژبې ودې لپاره غوښتنې هم وکړې چې پکې د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی وویل
مخپټ له هغه لور یا هغه زویا ته پښتو چې تاز مرې پیدا کړو ځانې سویا ته پښتو پرتی دې سر لوړی او کامرانې ستا په لمن کې بچی دې خدای په دې خبره پوهه ته پښتو چې ستا د یو بچی په نوم ستا شان ختمول غواړي مولا دې بچ له داسې غل غدویه که پښتو او چې زی ورپکې سوي احساسات د روغانی شي مولا دې ورته لویه لمن لویه که پښتو.
د دستوري خصوصي میلما د سوات ډیډکټ چیرمن او ام پی ای په ځله کې د شاعرانو او ادیبانو هلو ځلو لپاره د حال ودانۍ جوړولو اعلان هم وکړو.
ان شاء الله حال بدل زه جوړ کم او ستاسو حال به اچا ته ممتاز نه خپل دنیا به چې سټ ایم راځي ځان به اشار کوي زما کو ګورو که خدای پاک پیدا شو ان شاء الله پپن زه بدل ان شاء الله پندر کم بهترین حال بدل جوړ کم.
په اخره کې عباسین یوسفزی د ټولو ګډون کوونکو مننه وکړه او ویل چې مورنۍ ژبې ته دا وخت د پام کولو لوی ضرورت دی.
زه د صوبایي حکومت نه دا خواست کوم چې یو لینگویجز اتارټي نومي ډیپارټمنټ جوړ کړي. دا هغه د پاره کار ډیر شوی دی، کاغذي کار روایي شوی ده. خو چې دغه لینگویجز اتارټي جوړ شي نو زمونږ د صوبې چې کمی غټې ژبې دي نو د هغې د تحفظ دپاره د هغې د ودې او پرمختګ دپاره به باقاعده کار وشي. د دې نه علاوه زمونږ ولس ته دا خواست دی چې دا کال چې دی د اقوام متحده د ژبو کال ګرځولی دی، نو زه خواست کوم ولس ته هم چې ټول په شریکه باندې راځئ چې دا لوز وکړو چې پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو او پښتو به کوو.
دستوری په اخر کې د تنظیم کونکو لخوا دستور کې ویناوالو شاعرانو ادیبانو ته یادګاری شعرونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011 15 او دیار لزر پنځه سو اتیا او ول زر اته سو اتیا کلو هرتز.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وګی لسنی بجې شوې راځي له ګلاس څخه خبرونه لنډیز وره.
د کراچی پولیسو په نوویلی له هاب ډیم سره نږدې د یو هلک او جینۍ مړې موندلې او داسې ښکاري چې د غیرت په نامه وژل شوی دي. د سرجانی ټاون د پولیسو مشر ډی ایس پی صفدرشاه بیګا مشال رډی کوي چې د وژل شوو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا تور غر سره دی. د منځنۍ کورمی مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د فوجي عملیاتو له وجې د ړنګکړ شوو کورونو سروې زر تر زره سرته ورسوي. د سیمې ګڼ شمېر فعالانو پر مشال رډی کوي چې دا سروې د 2010 کال راهیسې روانه ده خو تر اوسه پورې بشپړ شوې نه ده. خو د منځنۍ کورمی تحصیلدار جاوید افریدي مشال رډی کوي چې د سروې کار به ډېر زر سرته ورسیږي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د قبایلي ضلعو پرمختګ لپاره یې جامع پلان ترتیب کړی دی چې ورسره به دغه سیمې وده عمومي. پرون د وزیر اعلی له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د زمشو قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر معلومات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې واشنگټن غواړي د دې مخنیوی وکړي. په واشنگټن کې خبرونه ته ولسمشر ویل چې د دوی اداره د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي کمول لپاره هڅې کوي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیسو پرون د پنجاب په بهاولپور کې دوه مشکوک کسان د ګیس مرکزي پایپ لاین د الوزولو په تور نیولې دي. د پولیسو یو بیان د نبیل غزنفر ویلي چې نیول شوو کسانو تعلق د بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی سره دی. د افغانستان 570 ټنه برامدتي مواد به نن د چابهار په بندر هند ته تیر شي. د افغانستان د ولسمشر باید محمد هارون چغنسوري دا خبره پرون په کابل کې خبرونه ته کړې ده. سعودي عرب په لومړي وار د امریکا لپاره یو میرمن د سفیر په توګه نومولې ده. د سعودي عرب سرکاري رسنیو پرون خبر ورکړی چې شهزادګۍ ریما بنت بندر بن سلطان د امریکا لپاره د سعودي عرب پخوانی سفیر لور ده. او د پاکستان د شل اوریز سیارو پی ایس ایل کې نن دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د ملتان سلطان او پېښور زلمی او دویمه لوبه د کوټا ګلیډیټرز او د کراچی کینګز ترمنځ ده.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له ګلایاس څخه واره دا اوسم قبایلي سیمې د بدلون په لور خبرونه اورو چې احمد شاه اعظمي درته جوړي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور د مشال رادیو په ونی خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو یا په خانی فاټا کې د قانوني بهیر په اړه بحث واوریدل. د 2013 کال د مې پر 13 نیټه چې کله د سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډی کړل شوې نو د پاکستان مرکزی حکومت په دغو سیمو کې د اصلاحاتو او پرمختګ ژمنې وکړې. روانه خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د تعلیمي څانګې په اړه بحث لرو. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د 2013 کال د راپور لمخې په پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. دا ډول په خبر پښتونخوا کې 25 لکه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او په پخواني فاټا یا قبایلي ضلعو کې بیا 10 لکه ماشومان له زده کړو محروم دي چې اکثریت یې انجونې دي. کله چې پخواني فاټا په خبر پښتونخوا صوبا ورګډه کړل سو نو زیاتره ځای ولس فکر کاوه چې د تعلیم څانګه به پرمختګ وکړي. خدا چې اوس څه حالت روان دی په مومند ایجنسی کې یو شوونکی ګلزاده مومند د پخوا او اوس ترمنځ څه خاص ډول توپیر نه ویني.
په کاغذي کاروي باندې څه چینج راغلی خو پریکټیکلی په ګراوند باندې څه چینج نه دی راغلی. هماغه حساب بد حالت دي تر اوسه هماغه حساب بد حالت دي لکه څنګه چې مخکنی وو ته اکثر علاقو کې ډېر کم تعداد باندې سکولونه دي او په هغې کې په 300-400 باندې دوه ټیچران یا درې ټیچران دی هغه اضافي نه. نو یو خو دا مسئله چې 300 ماشومان په درې ټیچرانو باندې کور کېږي نه. بله دا خبره ده چې دا څومره چې ټیکسټ بک دي هغه په ټایم باندې نه ملاویږي.
په قبایلي ضلعو کې د تیرو څه باندې 15 کلونو د نامنیو او جګړو پر مهال ګڼ شمېر ښوونځي یا سکولونه په بشپړه یا جزوي توګه وران شول. د پخوانی فاټا د تعلیمي څانګې د معلومات پر اساس په دې سیمو کې څه باندې 1202 سکولونه وران شوي ول. ښوونکی ګلزاده مومند وایي اوس هم یو شمېر سکولونه وران ویجاړ پراته دي.
کمنګ وایو چې 70% سکولونه چې کوم دي هغه کنسټرکشن شوی دی او 30% سکولونه اوس هم داسې شته دي چې هغه نه چر دی ورشته دي نه هغه ته بلډینګ شته دي او پر اساس ته میدان باندې ناشتي چې کله باران یې بالکل د ماشومانو چوټي د ماشومانو او د سره منګ ټیچران سبق نه شو غوډل زکه چې داسې حالات تل نشته نه دلته بلډینګ شته دي نو بس به بس لازمی چوټي نه ورکو او د ماشومانو هغه وخت هم ضایع کیږي نو بس دا هغه سبب لاره نشته.
د قبایلی زلو د تعلیمي څانګې ډایرکټر یا مشر هاشم خان پریدی وایي 919 سکولونه بیا رغول سوي او د پاتې 1325 د بیا رغونې کار به هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د 15 کلن تعلیمي پلان پر مهال تر سره سي.
څه پورې موږ 919 سکولونه چې دي موږ ریکنسټرکشن او ریهابلیټیشن کړی دی اوس موږ سره تقریبا 1325 سکولونه پاتې دي هغې کې دغې مونږ پلانینګ دا کړی دی انشاءالله چې اوس چې کوم زمونږ نوی خیبر پښتونخوا حکومت دی هغې مونږ په دې 5 منصوبه هم اوس چې کومه ریسنټلی لانچ شوله نو په هغې کې زمونږ چې څومره ډنګ شوي سکولونه باقي دي هغه مونږ ټول پر پلانینګ شوی دی انشاءالله په دې 2-3 کاله کې زمونږ یو سکول هم نه پاتې شوی.
د قبایلی سیمو د تعلیمي څنګ د معلوماتو لمخې په پخوانی فاټا کې 15,390 سکولونه او 15 کالجونه دي چې یوازې 12 کالجونه د نجونو لپاره دي. بلخوا په دې سیمو کې 3,470 سکولونه د هلکانو لپاره او 2,440 سکولونه د نجونو لپاره دي. د قبایلی سیمو په کالجونو کې 9,000 زده کوونکي درس وایي. بلخوا په سکولونو کې شاوخوا 1,00,000 زده کوونکي درس وایي چې 4,13,000 هلکان او 2,60,000 نجونې دي. ځای ولس شکایت کوي چې په دې سیمو کې په کافي اندازه سکولونه او کالجونه نسته چې لکه بلې ماشومان د زده کړو محرومه پاتې کیږي. د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورګزی وایي چې په قبایلی سیمو کې 55% ماشومان له سکولونو بهر دي چې په هغه کې 25% هلکان او 23% نجونې دي.
په قبایلی سیمو کې 57% ماشومان چې دي د سکولونو نه بهر دي چې هغه کې 3% چکم دي د الکان دي او 73% چکم دي دا جنکی دي مطلب یو لو تعداد د جنکو د سکولونو نه بهر ده. 62% مشومان د سيدي په قبایلی سیمو کې چې هغه د پنځم کلاس مشومان د سيدي چې هغه د دویم کلاس کتاب نشي پڑھوله یعنی معیاري تعلیم الته کې ډیر کمزور ده. هغه وجوهات هم دادي چې استادانو هغه تربيت چې کوم ټریننګ ده هغه په صحیح توګه نه ده شوی ولی چې د دې لپاره اوسه پورې فیډرل ګورنمنټ بیا داسې څه پلاننګ نه وي هغه نه مونیټرینګ سیستم ولته.
عمر اورګزی زیاتوي چې هر کال په زرګونه ماشومان د زده کړو په منځ کې سکولونه پریږدي چې لوی وجه یې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی دی.
82% پرایمری سکولونه دي قبایلی سیمو کې او بیا چې بر لیول ته لاړ شي مطلب موږ سره میډل او های مطلب های سیکنډري سکولونه نشته نو پلاننګ کې ډېر زیات کمی راغلی ده مطلب چې هغه جنکې چې هغه په زوره باندې سکول نه ډراپ آؤټ شي یا نور څه وجوهات یو خو سکولونو کې مسنګ فیسلټیز دي مطلب هلته په سکولونو کې فیسلټیز نشته استادان موږ سره نشته او بل ډخ ته موږ سره مطلب پرایمری نه بعد سکولونه نشته مطلب نه میډل سکول شته نه های سکول نشته دا ټول دا وجوهات دي. اوس مطلب یو سټیپ دا چې مطلب اپلیکیشن آف سکولونه موږ ته ډېر زیات ضرورت ته په قبایلی سیمو کې چې سکولونه اپګریډ شي موږ سره په فوري بنیادو باندې او موږ سره استادان په ریپورت کې دا هم و چې 5000 استادان موږ سره او ورکینګ استادانو کې 5000 استادان موږ سره کمی ده او 7000 استادانو نور موږ ته سیستم ته ضرورت ته چې دا سیستم جاری وسی.
د قبایلی زلو د تعلیمي څانګې په وینا په پخوانی فاټا کې کلونه وړاندې د 6500 سکولونو ودانۍ جوړې سوي خو تر اوسه د سکولونو په حیث نه دی فعال سوي. چارواکي د دې لامل د ښوونکو او په سکول کې دننه د نور اسانتیاو نشټوالي په ګوته کوي خو وايي ډېر ژر به دا ودانۍ په ښوونځیو بدل کړي. پر دې سربېره د لږو کالجونو لکبل د قبایلی زلو یو شمېر زده کوونکي تر سکول ختمولو وروسته له نور زده کړو پاتې سي. د قبایلی زلو د تعلیمي څانګې مشر هاشم خان اپریدی وايي د دې ستونزې حل یې په پلان کې نیولې دی.
څنګه الته موږ سره په سیکنډري هایر سیکنډري لیول باندې چې کومي هایر سیکنډري سکول نه ډېر کم دي کنه نو هغه بوج ټول په کالجونو باندې نو دې وجه موږ اوس پلاننګ دا دی چې موږ هایر سیکنډري سکول سي وی کنه چې کوم په انټر کلاسز نه یو لسم دوه لسم به هغه موږ جاتو دا مسله چې دا چې کوم په کالجونو باندې کم بډن دي دا کم شي کالجونو کې موږ ډی ایس کلاسز هم شروع کړی دي، هغه خو بس ما شفت کیږي هغه طرف ته کنه انټر کلاسز به دې تر سر سیکنډري سره راشي. خو څنګه فوری طور باندې دا مسله شته، دا موږ ته بالکل احساس هم دی او انشاءالله بیا پر موږ پلاننګ هم کړی دی.
د ماشومانو زیات شمیر ته پکتو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې لنوي تعلیمي کال یعنی د 2019 کال د اپریل میاشتې راهیسې به د قبایلي سیمو په سکولونو کې دوهم شفت زده کړې پیلوي، چې لمخې به هغه ماشومان چې د سهار لخوا په سکول کې ځای نه لري ماپښین مهال به په سکولونو کې زده کړې ورکول کیږي. په قبایلي سیمو کې د سکولونو پر کموالي سربېره بل ستونزه د ښوونکو یا استادانو کمی هم دی. د قبایلي سیمو د تعلیمي څانګې لمخې دا وخت په دې سیمو کې 18,420 استادان په کار بوخت دي. خود تعلیم په څنګه کې د خبر پښتونخوا مشیر زیولا بنګش وای چې د 2,500 نو ښوونکو لپاره اعلان خپور کړی او ډیر ژر به په کار وګماري.
اوس نو تقریبا 2500 او سازان نوې خلو د قبایلی 7,000 او هغه کې توازی نکل چې د استهار کم ویل کړی وي ان کې دا دي چې د کی بدل لوکل کم خلک دی اب د کې حصہ شته دي. اول به لوکل خلک ته دي او خلک کم نشي ملای
مرستیال مشر محمد شاہ اندیشنہ لري چې په خیبر پښتونخوا کې ترزم کې دوه ورسته یو خوا د دوی ترقیان اغیزمن کېدای سي او بل خوا د نو استادانو په ګمارنه کې به قبایلی سیمې لپاره او غرزول سي.
د مو سینیاریټی کومه دی، هغه سینیاریټی به د مو علا متاثر شي، مو باندې به د صوبې ولا نور ځایونو نه به کسان راشي او خصوصا د مو اف ار ای لکه چې کومې دی هغه به ورسره ډېر متاثر شي. هغه کې به مو لکه زه به یو مثال در کوم چې مو اف ار کوهات چې کوم دی یا اف ار پشاور دی، د دې خپل مخصوص سیټونه او مخصوص پوسټونه او هغه باندې به صرف د اف ار علاقې والا کسان او برتی کېدل او وست کلا هغه زمشي په صوبې کې نو ضلع سره نو پېښور ضلع والا کسان ته بلاره کولو شي هغه به د هغې په پوسټونو باندې رسي، کوهات ضلع والا کسان ته بلاره کولو شي هغه به دره او د اف ار کوهات کوم پوسټونه دی هغه باندې رسي.
خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې ښوونکو په ګمارنه کې به لومړیتوب د قبایلي زلو استوګنو ته ورکول کیږي. حکومت پر شپږ میاشتنی او 15 کلن تعلیمي پلان سربیره د قبایلي سیمو لپاره 10 کلن پرمختیايي پلان هم اعلان کړی دی چې لمخې به په دې سیمو کې 15,000 نوي سکولونه او 15 کیډیټ کالجونه جوړول کیږي. بلخوا به په هر قبایلي ضلع کې د پوهنتونونو کیمپس یا څانګې پرانستل کیږي. خو دې هر څه ته په کتو بیا هم قبایلي ولس د عملي اقدام او چټک بدلون غوښتونکي دي. اونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدن پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د روغتیا یا صحت څنګه تکته نه کوو. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا اوسم د سولې پر لور خبرونه اورو چې تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل له مشال ریډیو اوریدل شي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې له افغانستان د روسانو د وتلو ډیر شو کلنو په پوره کېدو خو دلته د جګړې نه ختمېدو او همدارز یوا مرکه درورو. په دې مرکه کې تاسو د هغه بنسټ په اړه اوریدل شئ چې له تاریخه د زده کړې درس ورکي. زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د 2019 کال فروری په 15مه له افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو 13 کاله پوره شول. د جګړه کې په لکونو خلک ودل شوی او په میلیونونو بې کوره شوی دي. تر اوسه هم په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه ځانګړی راپور لرو. کله چې د 1909 کال د فروری په 15مه روسی پوځیان له افغانستان ووتل، نو د سرحد اغه اړه منتظر او روسانو یې په نڅا او هرکلی وکړ. په دې توګه په افغانستان کې د شوروي ځواکونو هغه یرغل پای ته ورسید چې په 1909 کال کې یې پیل کړی و. د روسانو د یرغل په مهال خوشا 15,000 روسی پوځیان ووژل شول. په جګړو کې په لکونو افغانانو هم ژوند بایلود او په میلیونونه نورو هیوادونو ته کډه شول.
زیرا
له افغانستانه د روسانو وتلو په مهال د ډاکټر نجیب الله حکومت چې 3 کاله پاتې شو.
سوله د خلکو د زړه غوښتنه ده. زمون مخالفینو د آخري فتح پورې د جنگ د دوام شوهر ورکړی چې خلکو ترې نفرت ښودلی دی.
ډاکټر نجیب د مجاهدینو سره د سولې کوشش وکړ خو بریالی نه شو. تر هغه وروسته د افغان مجاهدینو ترمنځ د واک لپاره جګړې پیل شوې او یو ځل بیا په زرګونو خلک ووژل شول. خو بیا هم د نړیوالو په هڅو مجاهدینو حکومت جوړ کړ. دا شریک حکومت په 1996 کال کې د طالبانو په لاس چپه شو. د طالبانو په مهال د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و چې په نیویارک کې حمله وکړي. له دې وجه امریکای په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت ختم شو. حامد کرزی د نوي ادارې مشر شو. وروسته د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې وشوې. نوي ښوونځي، کارخانې او سړکونه جوړ شول. خو طالبانو خپلو جګړو ته لا هم دوام ورکړی او یو ځل بیا په زرګونو خلک په دې جګړه کې قرباني شوي دي. افغانستان دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي، خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی.
سولے پر لو
په دې ورستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه 2 ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سختدریزو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي، خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
د قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفې دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوس د هغه بنسټ حال درکو چې د تیر وخت کې سو د ساتلو لارې غواړي د افغانستان په سولې کې خپل کردار تر سره کړي. کاکړ تاریخ بنسټ یا کاکړ هیستوري فاونډیشن د ډاکټر حسن کاکړ په نامه په کابل کې جوړ شوی دی. ډاکټر حسن کاکړ تاریخ پوه و چې په برتانیا کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې وکړې او په امریکا او افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د تاریخ استاد پاتې شوی. د افغانستان په لغمان ولایت کې زیږیدلی هغه په پښتو، انګریزي او دری ژبو اتلس کتابونه او په سلګونو علمي مقالې لري. نوموړی د 2018 کال د جنوري په 15مه په کالیفورنیا کې وفات شو. د پوهان حسن کاکړ زوی او د کاکړ تاریخ بنسټ جوړونکي کون کاکړ وایي له دې لارې غواړي افغان ځوانان له خپل تاریخه په داسې طریقه خبر کړي چې هغوی یې د هیواد پرمختګ لپاره تیز زده کړه وکړي. نوموړی سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې بنسټ یا فاونډیشن هدفونه راته تشریح کړي.
د بنسټ اصل هدف دا دی چې د افغانستان خو ډېر یو لرغونی تاریخ لري او موږ د تاریخ ډېر اړخونه موږ تاسو تر اوسه هم روښانه نه دي، نو څنګه وشو کولی چې د افغانستان تاریخ او د جامعه شناسي په یو مسلکي، علمي او معیاري سطح باندې د مورې کې تحقیق وشي، لیکنې وشي او دا د خپل د افغانستان د خلکو لخوا دمن تحقیق وشي او نور سره شریک کړي. نو دا لوړ هدف همدغه دی. د مورې کې نو بیا لیکوالان دي، حسن کاکړ د دې ډېرې لیکنې دي او نور داسې لیکوالان دي چې زموږ څنګه وشو کولی دی نه
کاکړ صاحب. دغه کار چې تاسو کوئ د اوسنی حالاتو ته په کتو سره چې کوم حالات دي، کوم جنگونه دي او جنجالونه دي او بیا د سولې خبرې هم اوس روانې دي، په دې کې د ډاکټر صاحب حسن کاکړ کار څومره اهمیت لري چې خلک له تاریخ زده کړه وکړي او هغه غلطین یا هغه اشتباهات چې تیر وخت کې شوي دي هغه بیرته تکرار نه کړي؟ دا ډېر
یو مهم موضوع ده او یو علت چې خلکو دې موضوع کې ډېر ښه استقبال کړی دی په دې چې زموږ مملکت یو ډېر تاریخي مملکت دی او موږ کوم مشکلات چې موضوعات چې موږ لرو دا یوازې نن نه دي، بلکې که د تاریخ په سپو کې وګورو ډېر ډېر وختونو کې موږ داسې مسایل درلودل. موږ تاسو ولیدل چې څه مشکلات پیدا شول او څه په دې چې هغه کوم اساسي بنسټونه د دغې لمنځه لاړل او جامع یو انارشي خواته لاړله. نو دې مورد کې حسن کاکړ خپل ډېر ډېر کتابونه دي چې په عام باندې کې هم په پښتو فارسي کې دي ډېرې لیکنې درلودلې چې دا فیصلې په څه ترتیب وشولې او ولې وشولې، د چا په کې بهرني په کې خلاص نه وو، د دغې په کې نکړنې وې او داخلي موضوعات وو چې د هغې نتیجه کې تاسو مملکت بیا یو جنگ خواته لاړو. نو هغې نه بالکل هغه تاسو ته درس ورکولی شي چې څنګه د هغې دغسې یو حالت نه بیا ځان وژغورو او تېنه سبق حاصل کړو. بېل بېل اړخونه دي هغه جزیات یا کتابونه لیکنه کې دي او سړه پرې کولی شي چې په بحثونه کې حتی د جنوا د جنوا کو چې کوم جوړه وه قرارداد هغې مورد کې ډېر اوږده لیکنه ده چې بیا هم موږ تاسو دغه اوسني حالت کې چې اوس خبرې روانې دي چې کېدی شي د خارجیانو هم چند افغانانو یا بیل گروپونو لخوا کوم قرارداد دی دی منځ کې وشي، نو بیا هم فکر کوم چې ضرور ده چې تاسو وګورو دغه مخکیني اشتباهات بیا تکرار نه شي. نو په دغه هر اړخ کې که سړی ووایي او یعنې موږ تاسو درسونه شته دي بیا دې نه مخکې اته یعنې دغه نورو معاهدو ته چې وګورو چې موږ افغانستان پکې یا د افغانستان بیل ګروپونه پکې شامل وو او د هغې اثرات او نتیجې څه وې، نو ډېر څه ته زده کېدلی شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.